دا مشال رادیو د وخت د غرمې 12 بجې سپی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د سپتمبر 4 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ستاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د امنیت په اړه د بشري حقوقو د فعالانو او د شیا مستک د پلویانو اندېښنې، په ممند او باجوړ کې د نامنی پیسي او په پاکستان کې پر حکومت مخالف سیاستونو سربیره د افغان سولې بهیر او نور موضوعات په اړه راپورونه لرو. خطر سره وړاندې وارو کو ظفر خان ته چې د دې مهال خبرونه وړاندې کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا فعالانو له حکومت غوښتي چې د خوندیتوب لپاره یې قانون سازي وکړي. د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیران نن پاکستان ته ځي او د برتانیې وزیر اعظم په پارلمان کې فعال اکثریت له لاسه ورکړ. د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا فعالانو له حکومت د سر ساتنې لپاره د ځانګړي قانون جوړولو غوښتنه کړې. فعالانو پرون په پیښور کې خبري غونډې ته ویل د نورو خلکو د اساسي حقوقو لپاره مبارزه کوي چې پترس کې ژوند له خطرونو سره مخامخ وي. د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنو د شبکې یو مشر تیمور کمال پرون مشال رډیو ته ویل په 2013 میلادي کال کې حکومت په دې لړ کې د قانون سازي کولو ویلي وو، خو تر اوسه یې ورباندې عمل نه دی کړی.
دای هم ویلی چې د هیومن رائټ ډیفندر د پاره و دلته باقاعده قانون سازي کی قانون به جوړیږي. زموږ مطالبه هم په نننی پریس کانفرنس کې هم دا و چې کوم دلته اغي په خپل پالیسي کې اعلان کړي دي او ماغه اعلان مطابق د دلته د انساني حقوقو چې کوم کارکونکو دي اغي د پاره قانون جوړ دی.
لدی وړاندې د بشري حقوقو قومي کمیشن د فعالانو د سر خوندیتوب لپاره پالیسی جوړ کړي. فعالان وایي هغه پالیسی له اسمبلیو منظوره او قانوني بڼه دی ورکړل شي. ټاکل شوی چې د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیران نن پاکستان ته لاړ شي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په ټویټر کړې. عادل بن احمد الجبیر او شیخ عبدالله بن زید بن سلطان النهیان به له وزیر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی او د پوځ له مشر جنرال قمر باجوا سره وګوري او د سیمې په وضعیت به خبرې وکړي. د خیبر پښتونخوا شیعاګانو له حکومت غوښتنه کړې چې د محرم د جلوسونو لپاره د کلک امنیتي ګامونه پورته کړي. پرون په پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال دوی د خپلو بندو زیارتونو د بیرته خلاصولو غوښتنه هم وکړه. له غونډې وروسته د شیعاګانو د کمیټې یو مشر کوثر علي مشال رډیو ته ویل په کورمه هنګو او رګزو کې د شیعاګانو او سنینو ترمنځ د مینې او ورورولۍ فضا جوړه شوې. بلخوا د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکو د محرم د پیل کېدو سره سم ویلي چې په صوبه کې د جلوسونو د خوندیتوب لپاره امنیتي پلان جوړ کړی دی. د خوست کډوالو د چارو مشر وایي د روان کال په اوږدو کې به وزیرستاني او کډوالو سره مرستې جاري ساتي. محمد هاشم علیم پرون مشال رډیو ته وویل د خوراک نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی د ګلانو کیمپ په ګډون د هغه ولایت په نورو برخو کې میشت د وزیرستاني او کډوالو له 2000 کورنیو سره مرستو ته دوام ورکوي.
دا شپږ میاشتې 2019 خلک په نظر کې ته نیول شوې دي او دا مرسته پوره 2000 کورنیو ته ډبلیو اف پی توزیع کوي. د دې نه اضافه ډبلیو اف پی امکانات نه لري، اضافه کورنۍ نه مستفید کیږي.
بلخوا په خوست کې میشتو ځینې وزیرستاني کډوالو ویلي مرستې پرې بندې شوې دي. په 2014 میلادي کال کې د ضرب عذاب عملیاتو په مهال له شمالي وزیرستانه ډېری وګړي افغانستان ته کډه شوي. خبرونه له مشال رډیو ناوړی. نه هو پخوانیو امریکایي سفیرانو خبرداري ورکړی دی چې کله افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې له حقيقي تړونه مخکې امریکایي سرتیری له افغانستان ووزي نو هلته به یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي. پخوانو ډیپلوماټانو پرون په یو بیان کې ویلي له افغانستان څخه په لوی شمېر د امریکایي سرتیرو وتل باید د سولې له یو حقيقي تړون څخه مخکې نه بلکې تر هغې وروسته وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مشال رډیو ته ویلي له طالبانو سره په اصول کې تړون ته رسیدلی. د برتانی وزیر اعظم بوریس جانسن وروسته له هغه د خپل هیواد په پارلمان کې فعال اکثریت له لاسه ورکړ چې د کنزرویټیو ګوند یو غړی بل ګوند ته واوخت. فیلیپ لی پرون د لیبرال ډیموکراتیک ګوند سره یو ځای شو. دغه ګوند په اروپایي ټولنه کې د برتانیې د پاتې کېدو غوښتونکي دي. نوموړي ویلي د جانسن حکومت په غیر اصولي لارو له اروپایي ټولنې څخه په زیانمنو توګه وځي. وزیر اعظم هڅه کوي چې له اروپایي ټولنې د وتلي پلانونو مخه یې پارلمان ډب نه کړي او دې ګام یې دریځ کمزوری کړی. تمه کیږي چې د برتانیا پارلمان له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه په یوه پریکړه رای ورکړي. د دې پریکړې په اساس که پارلمان د بریکزیټ یوه نوې جوړجاړی منظور نه کړي او یا د اکتوبر تر 19 نیټې له اروپایي ټولنې د کوم تړون پرته د برتانیې د وتلو په ملاتړ ونه کړي، نو جانسن به مجبور وي چې د بریکزیټ نیټه د جنوري تر 1 وځنډوي. روسیا وایي طالبانو او امریکا ترې غوښتي چې د طالبانو او واشنگټن ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مورګولوف د تاس خبري اجانس ته کړي. تر اوسه پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې د لاسلیک وخت نه دی معلوم، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره په اصولو کې تړون ته رسېدلي چې په اړه به یې وروستۍ پریکړه د امریکا د ولسمشر په شمول لوړپوړي چارواکي وکوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم ویلي چې روسیا او څو نور هیوادونه به د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه کې د ضمانت کوونکو په توګه لاسلیک کوي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د شام په ادلیب کې د امن سیمه د سختو پوځي بریدونو له کبله تقریبا له منځه تللې. اردوغان پرون په انقره کې خبریالانو ته وویل د ستونزې د حل په موخه په سیمه کې له ټولو لورو سره په اړیکه کې دی. په ادلیب کې د امن سیمه د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په وړاندیز د هغو سوریایي وګړو لپاره چې له جګړې تختی رامنځته شوې وه. د خبرونو پای وسم سراج دایر د کرنسی او بیو د موسم حال وایي.
نن د شروع په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ 1.5 پیسې اغستل کیږي او په 1.5 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.8 روپۍ او په 1.9 روپۍ. یو یورو په 1.1 روپۍ 10 پیسې او په 1.1 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.5 روپۍ 1.5 پیسې او په 2.5 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.5 روپۍ 1.5 پیسې او په 1.5 روپۍ 80 پیسې. او یو افغانی په یو روپی 92 پیسې اغسل کیږي او په یو روپی 94 پیسې خرڅول کیږي. او 215 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغسل کیږي او 230 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 15، بنو کې 8.5 او 20، ژوب کې 6.5 او 40، او کوټه کې به زیات نه زیات 14.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. په خیبر پښتونخوا کې د حقونو فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی د سر ساتنې او امنیت لپاره دی قانون سازي وکړي.
دا چې کوم زمونږ هیومن رائټ ډیفینډرز دي یا اکټیویسټس دي تاسو د حقوق لپاره خبرو کې نه هوی ته به اکثر دمکیان اور سره ملاویږي.
اخوا بیا د شیا مسلک پلویان غوښتنه کوي چې د محرم د ماتمی جلوسونو او غونډو لپاره د کلک امنیتی ګامونه پورته کړل شي.
لکه تیز زری کوم مجلسونه شي او د سکیورټی ډیر زیات تنظیمات وکنه، د زلیا مغه شانته تنظیمات وشي کنه.
په باجوړ او مومندو کې به د ورستیو کې یو شمیر ماین چاودنی سوي چې پکې د قبالی مشران ترڅنګ ماشمان ته هم مرګ ژوبل پکې اوښته ده. ځای ولس امنیتی ادارو د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه کوي.
ټول امنیتی چې څونه چارواکي دي پر وطن کې خارج او پراتی دي، هر ځای کې چې کوسټ دی په هر ځای کې ټکټونه دي، لاغې باوجود دا واقعیت مخ ته روان دي.
جماعت علما اسلام فضل الرحمن ګوند وايي اسلام آباد د حکومت خلاف ملیان مارچ لپاره له اپوزیشن ګوندونو سره سلا مشورې کوي. دا اقدام به څومره اغیزمن وي؟ د سیاسي چارو یو شنونکی وايي
کله فوجیان او جی ایچ کیو چې دا غا د اپوزیشن په طرف شنو کې دوی سیاسي دلیلاش.
په روان خبرونه کې پر افغان سولې سربیره د سیمې په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله موري د لایسیج پاتې د مشال رادیو .com او پر دې سربیره د ځانګړي اپلیکیشن لاله موري د لایسی چې نوم یې دی مشال رادیو. د اپلیکیشن تاسو خپل سمارټ فون یا ډایرکټ ټلیفون ته ډاونلوډ کولای شئ. او سره زو د راپورن پر لور په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو فعالانو او د مدني ټولنو غړو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی د سر ساتنې او امنیت لپاره د قانون سازي وکړي. تېر ورځ په پېښور پریس کلب کې وی خبري غونډه د وینا پر مهال دغه مبارزینو وویل چې دوی د بشري حقوقو پر سر د نور خلکو دښمنۍ پر خپل سر اخلي، نو حکومت ته پکار ده چې د بشري حقوقو د کمیشن پالیسی ته قانوني حیثیت ورکړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
د پښتونخوا د مدني ټولنو د شبکې کوارډینیټر تیمور کمال مشال ریډیو ته وویل
په خیبر پښتونخوا کې صوبایي حکومت لا ډپارټمنټ چې کوم د هغې د لاندې هیومن رایټ ډایرکټریټ دی هغې هم په 2013 کې یو هیومن رایټس پالیسي د صوبې دپاره نوټیفای کړې ده. دا هم ویلي چې د هیومن رایټ ډیفینډر دپاره به دلته باقاعده قانون سازي کېږي، قانون به جوړېږي. زموږ مطالبه هم په نننۍ پریس کانفرنس کې هم دا وه چې کوم دلته هغې په خپل پالیسۍ کې اعلان کړی دی هماغه اعلان مطابق دی دلته د انساني حقوقو چې کوم کارکوونکي دي هغې دپاره یې قانون جوړ کړی.
وکیله زینت موهب وایي مدني فعالان د بشري حقونو په سر د نورو خلکو دښمنۍ په خپل سر اخلي او په کار د حکومت زر تر زره د بشری حقوقو د دفاع کوونکو لپاره د قانون سازۍ غوښتنه اومني.
انساني حقوق چې کوم خبره ده هغه ډیر اسان کار نه دی چې یو بل کس بستاس د پاره حقوق د پاره څه خبره اوچت کی لکه څه आवाज اوچت کی. نو دا چې کوم زمونږ هیومن رائټ ډیفندرز دي یا اکټیویسټس دي دوی یو ډیر غټه ځمېداري اوچت کړل چې هغه وي تاسو دښمنی په خپل سر والی تاسو د حقوق د پاره خبره وکي نو هغه ته به اکثر دمکیانه ورته ملاویږي.
یو بل مدني فعال عمران ټکر له مشال ریډیو سره په مرکه کې وایي
غرض او مقصد دا دی کنه چې داسې یو قانون پرې صوبه کې موجود وي چې هغه خلک چې هغه مبارزان دي او د بل د حق د فروغ او د تحفظ خبره کوي او هر وخت غیر پر اوازونه چوتي هغه په دغه بنیاد باندې وایي چې هر پرې صوبه کې داسې یو قانون موجود وي او دا کمې تحفظات چې د غیر سرکاري تنظیمونو دي یا کم د انساني حقوقو لپاره کار کوونکي دي چې هغه وایي چې موږ محفوظ شو د قانون لاندې.
تر دې وړاندې د بشري حقوقو قومي کمیشن د مدني فعالانو او بشري حقوقو د کارکونکو د سرساتنې او تحفظ لپاره یو پالیسی جوړه کړې و، خو مدني فعالان غوښتنه کوي چې د قومي کمیشن هغه پالیسی دی د قومي او صوبایي اسمبلیانو نه د قانوني مسودې په هیڅ منظور کړی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غله مشال رادیو څخوري په پېښور کې پاتې کیږو. په خیبر پښتونخوا کې د شیا مسلک پلویانو له حکومت غوښتنه کړې چې د محرم د ماتمي جلوسونو او ماتمي غونډو لپاره د کلک امنیتي ګامونه پورته کړل سي. تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې وی خبري غونډه د وینا پر مهال دوی دا غوښتنه هم وکړه چې په اورکزو، کورما او نور سیمو کې د شیا اولیاو او بزرګانو مزارونه پرانستل سي، ځکه د دوی په وینا اوس په دغو سیمو کې له پوځي عملیاتو وروسته امنیتي وضعیت سوې ده. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
د بادشاه انور غک کمیټې یو مشر کوثر علي مشال ریډیو ته وایي
دا د زیلا اورګزای کې کوم لیډي مقام دی ال د زمو زیارتونه دي لکه ال د سید بادشاه میر انور شاه صاحب میا زیارت دی، مست میر قاسم میا زیارت دی او میر کبیر میا زیارت دی او دین علاوه سید خلیل بابا زیارت دی. دا ټول دا د سیدی دا ټول زیارتونه مخکې سکیورټي حادثه حالات خرابو طالبانو اوس طالبان نشته ال کی خوب غټ غټه پریشانی وشوي ا پریشانی کامیابی دي نو بیا دي حالاتو کی موسر ادا ظلم ده دا تقریبا 1999 نه پس 2000 نه پس اغا بند ده.
کوثر علی زیاته کړه چې په موجوده وخت کې په هنګو، کورما او اورغزو کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنز د رورولۍ ماحول ډیر خښوي دي.
سکیورټي الته بالکل امن دي الته کې زمو اهل سنت وډونه صدی اغا زمو مړی زنده کې شاملي ګي مو د غوي مړی زنده کې شاملي ګو اغوي د مو لکو تر ازي مو د غوي لکو تفریزو او دین علاوه الته کې څومره و کې پکې وزیران دي اغا راضي حکومت راضي وزیر اعظم جلسه وشوي د بالکل امن دي.
د شیا مسلک سره تعلق لرونکي یو بل تن تحسین علی د پیښور د جلوسونو او ماتمی غونډو د امنیت په اړه ځینې اندېښنې څرګندې کړې او وی ویل
لکه تل زر کوم مجلسونه شي او د سکیورټی ډېر زیات تنظیمات وکنه دې ځلې موږ شاندې تنظیمات وشي کنه اوس پورې موږ تاسو یې اګنه دی ملاوي شي سکیورټی کنه لکه موږ کوم مشران دی هغه تر نه پرمیشن نه دی شي کنه سکیورټی اګنه دی شي لکه موږ مشران سره په کانټاکټ کې اوسېدو کنه کوم سکیورټی ولا هغه برتو د کوم ځکه زموږ مشران
خو په پیښور کې د محرم د میاشتې د پیل سره سم امنیتي چارواکو ویلي وو چې د محرم د ماتمی جلوسونو او غونډو لپاره یې د ټولې صوبې لپاره یو امنیتي پلان جوړ کړی دی او په هر ځای کې به په دغه امنیتي پلان عمل ترسره کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو
د مشال ریډیوي مجله
په 1:30 بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
سباون
په پاو کم 4 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د باجوړ او مومند پر لور د خیبر پښتونخوا په باجوړ او مومند قبایلي زلو کې په دروستیو کې یو شمیر ماین چاودنی وسو چې پکې د قبایلي مشران ترڅنګ ماشومان ته هم مرګ ژوبل پکې واوښته. د پښتون ژغورن غورځنګ په غوښتنو کې یوای قبایلي زلې له ماینونو پاکول هم دي او خدای پاکستان پوځ وای چې په قبایلي زلو کې د ماینونو پاکول بهیر پیل کړی دی. په دې هکله نور حال منور شاه وړاندې کوي.
پرون سهار د باجوړ ماموند تحصیل ډبر سیمه کې ریموټ کنټرول بمی چاودنې فضل علیم نومې تن وجلې. دا راز د سپتمبر په لومړۍ نیټه هم د باجوړ ناوګۍ تحصیل په هاشم چارمنګ سیمه کې ریموټ کنټرول بمی چاودنې یو ځایي مشر ګلداد خان وجلې دی. د باجوړ یو ځایي فعال نثار باز پرون په دې اړه مشال ریډیو ته وویل د پیښو خلک اندېښمن کړي دي.
په دې تیر یو میاشت کې ډېر زیات واقعات وشو، د بم دماکې ډېرې وشولې او د امنیت هغه کومه وضع چې وه کومه چې قراری مندلې وه خطه خراب شوې دوباره او خلک چې کومه ډېر زیات په یره طرحه کې کوم د ژوند تیرې نن هم زم چې کوم دی په دغه جنازې لتلې مو شرکت نه پکې وکړو هغې حاله مه داسې یو ورځ مخکې چې کومه واقع په چارمنګ کې را پېښه شوله نو خلک ډېر زیات په تشویش کې دي او دلته چې کوم ولس دی نو ولس هم د انتظامیې د حالاتو ګورو چې انتظامیه ولې په دې باندې خاموشه ده. دلته خو چې کوم دی زمونږ ټول امنیتي چې څونه چارواکي دي پرې وطن کې خوارج او پراتی دي هر ځای کې چې کوسټر دي په هر ځای کې چې کوم دی ټکټونه دي د هغې باوجود دا واقعات مخ ته روان دي.
په باجوړ او مومندو کې په دې ورستیو کې داسې یو شمېر بریدونه ترسره شول چې پکې د قبایلي مشرانو ترڅنګ ماشومانو ته هم مرګ ژوبل واوښته. د مومندو فردوس خان ساپی په دې اړه وویل
دغه ماینونه چې کومه چاودنه کېږي په دې کې مونږ مخکې د پوځ کومه سکیورټي فورسز دي کوم چې هغه چارواکي دي دلته ځي تر اوسه مونږ ملاوي شوي زموږ سره میټینګونه شوي زموږ سره جرګې شوي دي همدا خبرې هغه ته مونږ مخکې درې شي چې تاسو دلته کوم ماینونه چې کوم دي دا تاسو صفه کوي اوس هم تاسو شته دي چې له شته دي چې ایریا هلته شته څګه غرونه ته نشته دا غریب خلک دي څوک ځان خشاک راوړي څوک څه کوي هلته نشته لري داسې لارې شته چې هغه په خپل سکیورټي فورسز دا خبره کوي دا نوګو ایریا د دې طرف ته تاسو مده دا سرکونه سیف نه دي خو په دې دی چې دې باندې کار وشي دا صفای شي دی خلک مني کوي غلطه دی غټ غټ تیږه کوي چې ودې لار باندې مده.
بلخوا په باجوړ کې یو ځایي خبريال بلال یاسر وای د پخوا په نسبت اوس امنیتي حالات ډیر ښه شوي او تمه ده چې ډیر زر به په سیمه کې مکمل امنیت قائم شي.
مومن صورتحال دا د تیر نازک حالاتو په نسبت باندې ډیر ښه شوې دي او د بده مرغه د تیر برې څلور میاشتو نه اول هدي پیو جن او بیا په دې تیر میاشت نیمه کې زه په زه دا ماینونه آی ډی ایډیا نیچې دا د درې وښولې نو دې وږي په خلکو باندې لګه ویره خوره شوې ده ولسم را پاتې درې د مشران هم په دې لړ کې چې دي د انتظامی او د کمپیوټر د تحصیلداري د خبرې شروع کړې دي
د پښتون ژغورنې غورځنګ په غوښتنو کې قبایلي ضلع له ماینونو پاکول هم شامل دي. بلخوا د پاکستان پوځ ویلي د ماینونو پاکولو کار یې له جنوبي وزیرستان څخه شروع کړی او په مرحلهواره توګه به ټولې قبایلي سیمې له ماینونو پاکې کړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
MASHAAL RADIO.
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري. اوس د پاکستان د سیاست پر لور. د پاکستان جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند وایي چې په اکتوبر کې اسلام آباد د حکومت پر ضد د ملیان مارچ لپاره د نیټې په اړه له اپوزیشن ګوندونو سره سلا مشورې کوي. څېړونکي وایي چې یاد ګوند د مارچ یا لاریون کولو توان لري، خو د حکومت په نسکورولو یا قائم ساتلو کې د اسټابلیشمنت یا پوز ملاتړ بنیادي کردار لري او دغه ملاتړ دا مهال له حکومت سره دی. په دې نور حال منور شاه وړاندې کوي.
جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوندوای زیاتره اپوزیشن ګوندونه ورسره د حکومت خلاف په اکتوبر کې اسلام آباد ته په ملیان مارچ کې ملاتړ کولو ته سلا شوې، خو د وخت او د دې د طریقه کار په اړه به سلا مشوره کوي. د یاد ګوند یو مشر او سینیټر مولانا عطاورحمن په دې حق له تیر ماښام مشال لريو ته ویل د دغه مارچ په نتیجه کې حکومت نسکورول غواړي.
دا کوم د اکتوبر اعلان شو دی، هم دا د جمعیت علما اسلام یا د مذهبي قوتونو هغو مشرانو سره دا اعلان شوی دی. یو د تاریخ او ورځ نه ده ټاکلې، هغې بنیادي مقصد دا دی چې موږ سیاسي ګوندونو سره مشاورت ولرو او یو تاریخ ورته وټاکو. هم لا اوس پورې مشورې شروع دي، او که چېرته موږ سره دا سیاسي قوتونه ملګرتیا نه کوي نه راځي. هم جمعیت علما اسلام اټل فیصله کړې ده چې موږ د خپل افرادي قوت انشاءالله په دې کې ښکاره کړو، او د دې نتیجه به صرف او صرف دا وي چې دا حکومت راوغورځي. بس
د شانګلې نه د مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړی عباد الله خان وای دوی به په دغه مارچ کې ګډون کوي، او دا چې د اپوزیشن هر ګوند ایواز هم د ملیان مارچ کولو توان لري.
بالکل جی، دا ہو جائیں دا پوزیشن پی سی والا خبر ہے، مولانا صاحب ڈیٹ کی چونکہ دا اناؤنسمنٹ مولانا صاحب پلا کر لے آگے میں نے مشاورت جاری دے ہوئیبم اینڈ پوائنٹ ہم دا دے کہ بالکل دم پارٹی با مولانا صاحب کم سے آزادی مارچ تھے وہ کی شامل ہوں تاسو انډیویډوال کتلی دي چې یاره زمونږ د پارټۍ چې کومه دغه د مریم کوم ریلی دي هغه هم تاسو کتلی دي، ټولې دنیا کتلی دي. د سار د ماښام نواله د ساره پورې به هغې ته پوره پوره ښار ولاړو، په لکونو خلک بوته ولاړو. د مولانا صاحب ملیان مارچ چیز هم تاسو کتلی دي.
بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی وای ګوند به یې د رهبر کمیټې له فیصلې وروسته خپل لایحه عمل واضح کوي.
هغه کوم رهبر کمیټې چې نه پاهې چې د ټولو اپوزیشن جماعتونو نه ګاندي او بیا پر رهبر کمیټې کې چې له فیصله وشي، نو هغه فیصله په دې ایټی سی تا او ایټی سی ته بیا په دې باندې خبره کیږي چې آیا مولانا صاحب چې کوم کال ورکړي نو دا کال او دا ټایم بین چې کوم دی دا پټه یا منگا متے چے پارٹ ٹائم منگا لاک ڈاؤن کو یا منگ پرمنٹ کو یا منگ کرنا ورک ہو حکومت ختم دو پوری ورک ہو تو جو پور چے دا تول اپوزیشن گندن ہو پر دے لاک ڈاؤن کی شرکت پر نقصان ہو آغب درے بر کمیٹے او دا اے پی سی دا تیفری
دا چې د مولانا فضل الرحمن د ملیان مارچ د بریالي کېدو امکانات څومره دي. د سیاسي چارو په قریش خټک یې په اړه وایي
تاسو ته یاد نو د جنرال پرویز مشرف په وخت کې دوی احتجاج یو کال ورکړی وو، او د اسلام آباد د ګوټ ګوټ نه د مدرسو چې کوم طالب علمان وو هغوی راووتل او ټول اسلام آباد چې دی دا پټپ ودرولې. تر کومه پورې چې د حکومت ورانولو خبره ده چې دا ملیان مارچ چې دی دا به حکومت وران کړي یا وران بنه کړي، نو خو تاسو ته معلومه ده چې زموږ په ملک کې نه حکومتونه د عوامو په طاقت باندې جوړیږي او نه د عوامو په طاقت باندې روانیږي. کله فوجیان او جی ایچ کیو چې دا غا د اپوزیشن په طرف شنو کې د سیاسي تبدیلی راش.
قریش خټک زیاتوي چې دا مهال د حکومت د بدلون نخې نخانې نخکاری. بلخوا حکومت لا لولان دی ویلی چې اپوزیشن ګوندونه خپلو کې اتفاق او د عوامو دومره ملاتړ نه لري چې اسلام آباد ته د ملیان مارچ په ترڅ کې د حکومت لپاره سیاسي خطر جوړ شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. اوسو یو ځل بیا د ممند د یو کلی پر لور. په ممند کې لسلو کالونو راهیسې آباد خوګاخیلو کلی له یکه غونډ څخه شاوخوا درې کیلومتره لرې پروت دی، خو تر دې دمه د دغه کلي یوې نجلۍ هم سکول نه دی لیدلی، ځکه چې په دې کلي کې نه خو د هلکانو او جنکو سکول سه، نه روغتون او نه هم سړک ورته تیر سوی دی. د دې کلي خلک چې زیاتره یې مزدوري کوي له حکومته د اسانتیا غوښتنه کوي. په ډېر نور حال د مشال راډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د کوزه مومندو په یکا غونډ ځای کې د خوګاخیلو کلی ماشومان جنکۍ تر دې د مسکول ته نه دي تللي. هلکانې تر لسو پورې لري جوړ شوی پرایمري سکول ته خوځي. ولې دغه کلی چې څه د سلو کالو راهسې آباد دی، د حکومت لخوا پکې نه سکول جوړ دی، نه پکې روغتون شته، نه پکې سړک جوړ دی او نه پکې د اوبو ټیوبویل. شفیق جان هم د دغه کلی استوګن دی، وایي چې هغه مزدوري کوي خو خوشاله به په دې وي چې ماشومانو یې سبق ویلي.
جنکۍ نه چې سکول ته جوړ شي ولې نه وي؟ دلته خو نشي راتلی، یو هم سکول ته نه دي. بس روزګان خوشي ګرځي خلاره د بوټو لاندې نه
پلاران
انتخاب شوی صوبائی اسمبلی د غړي نثار مومن سره خبرې وکړې او د دغه کلی محرومتیاوې مې ورته وړاندې کړې.
تعلیم په والا باندې دا مومن څنګه پریاریټی باندې او دغه مومن چې د کوټ باندې کوم چې رقم دې ته مونږ تعلیم کمزورې دي، کمزورې کې مونږ ته سکو کوي د لارې په پرېټولو باندې کار کوو.
خو غاخلو کله د جاي غوندو په لمنو کې آباد دي چې ځوانان په غرونو کې بکرونو میکانې وباسي، په بهرنو خارونو کې مزدوري هم کوي، خو ډیر خوخوي چې دغه کلی ته حکومتي سہولتونه ورکړې شي. شانواز ترکزی، مشهد رادیو، یکا غوند.
ل یک غونډ زو د خوست پر لور. د افغانستان په خوست ولایت کې د وزیرستانیو کډوال مشران بیا وای چې لڅو میاشت دوی ته د خوراکي توکو میاشتنی مرستنې دی ورکل سوي. یاد مشران له افغان حکومت وغوښتل چې کورنۍ او نړیوالې ادارې د دوی سره د مرستو دوام ته وهڅوي. بل ورته د کډوال چارې ریاست چارواکي وای چې وزیرستانیو کډوال ته سږ کال یوازې د شپږ میاشت لپاره مرستې په پام کې نیول سوي دي. په دې نور حال نجیب الله خیل راکوي.
د وزیرستانوی کډوالو یو تن مشر مولوی جلال الدین مشال رادیو ته ویل
دولت امیر افغانستان کې کنه چې ډېر وخت تر کې او شپې زات وخت تر کې یو لس دولت نمی ډېر خوشي خو په اس وخت کې دولت نه د خوښتا یو د درخواست دی چې د میج د امنیت مسله درش کې جدي وکسي. دیمه دا چې میج د مرسته د کډول خلاف د سره شوی دی چې میج تا مؤسسه متوجه کو چې بیا لکه په تیر وخت په اندازه باندې بیا مرسته راونی شي.
د وزیرستانوی کډوالو یو بل مشر ګل فرز خان وایي ک اوس بیرته ستنیږي نو هلته هوا ډیره ګرمه ده او دوی هم دومره څه نه لري چې ځانونو ته پر د ژوند کولو اسانتیاوې برابرې کړي.
هیڅ دا معنا ده چې میش پاکستان ته ځکه نه شي تللی چې ګرمۍ دی مرسته غم شتانه چې میش بوله کرینه ونسي بیا د بله زره ریپۍ هغه میش نه نشته چې میش تر درمي.
د وزیرستانوی کډوالو امنیتي اندېښنې مو د خوست د امنیت قوماندانۍ له چارواکو سره شریک کړي. دوی ویل په ګلان کې کې دریم امنیتي حوزه موجوده ده، د یادې حوزې مسؤلین له کډوالو سره نږدې همغږي لري او له دې کبله هلته معلوم ګواښ یا ستونزه نشته. بل لوري ته د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم علیم وایي اوس در وزیرستانوی کډوالو ته د کال په لومړۍ دریو میاشتو کې د نړیوال خوراکي سازمان لخوا مرسته ورکړل شوې او د کال په وروستۍ روبه کې به د دریو نورو میاشتو مرسته هم ورکړل شي.
د شپږ میاشتې 2019 کال کې په نظر کې ته نیول شوې دي او دا مرسته په
پورا او زرو کورونا یو ته ډبل ایف پی توزی کوي دې نه اضافه ډبل ایف پی امکانات نه لري اضافه کورونا نه مستفید کیږي
د خوځ د کډوالو چارو رئیس زیاتوي تر اوسه د راتلونکو زیګیدی سکال د مرستو په باب افغان حکومت او نور مرسته کوونکو بنسټونو تصمیم نه دی نیولای خو څه د پاسه یو زرو څلور سوه دېرش کورنۍ چې د یوې بلې سیمې راغلي ول هغوی سروې شوي او مرستې هم ورسره شوي دي د ده په وینا تر دې وروسته که خوسته د کډوالو یوه یوه کورنۍ راځي دوی ورسره د مرستو کوم امکانات نه لري
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري د غرمې دولس نیمې بجې سوې ظفر خان به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي
د خیبر پختونخوا فعالانو له حکومت د سر د خوندیتوب لپاره د ځانګړي قانون جوړونو غوښتنه کړې فعالانو پرون په پیښور کې خبري غونډې ته ویل د نورو خلکو د اساسي حقونو لپاره مبارزه کوي چې په ترڅ کې ژوند له خطرونو سره مخامخ وي د خیبر پختونخوا شیعهګانو له حکومت غوښتنه کړې چې د محرم د جلوسونو لپاره د کلک امنیتي ګامونه پورته کړي غوښتنه پرون په پیښور پریس کلب کې د شیعهګانو ځینې مشرانو د خبري غونډې په مهال وکړه بلخو امنیتي ادارې وایي د محرم د پیلېدو سره یې د جلوسونو د امنیت لپاره پلان جوړ کړی دی د خوست کډوالو د چارو مشر وایي د روان کال په اوږدو کې به وزیرستاني او کډوالو سره مرستې جاري ساتي محمد هاشم عالم پرون مشال رډیو ته وویل د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو پی د ګولانو کیمپ په ګډون د هغه ولایت په نورو برخو کې میشت د وزیرستاني او کډوالو له وزر کورنیو سره مرستو ته دوام ورکوي نه هو پخوانیو امریکایي سفیرانو خبرداري ورکړی دی چې که د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې له حقیقي تړون مخکې امریکایي سرتیري له افغانستانه ووزي نو دا به یو ځل بیا د کورنۍ جګړې سبب شي پخوانو ډیپلوماټانو دا خبره پرون په یو شریک بیان کې کړې ده روسیه وایي طالبانو او امریکا ترې غوښتي چې د طالبانو او واشنگټن ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مورګولوف د تاس خبري اجازه ته کړې ده د برتانی وزیر اعظم بوریس جانسن وروسته له هغې د خپل هیواد په پارلمان کې فعال اکثریت له لاسه ورکړ چې د کنزرویټیو ګوند یو غړی بل ګوند ته واوښت فیلیپ لی پرون د لیبرال ډیموکرات ګوند سره یو ځای شو دغه ګوند په اروپایي ټولنه کې د برتانیې د پاتې کېدو غوښتونکي ده نوموړي ویلي د جانسن حکومت په غیر اصولي لارو له اروپایي ټولنې څخه په زیانمنه توګه وځي
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې ظفر خان وړاندې کوي اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراز زهیر د دغه هیواد د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي راځي چورته غوښو
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز خپلې ادارېیې د پنجاب پولیسو په ولکه کې د دوو کسانو په وژنه لیکلي او وایي دا دوه کسان چې یو په رحیم یار خان او بل په لاهور کې د پولیسو په حراست کې وژل شوي نو دا پیښه له حکومت د اصلاحاتو غوښتنه کوي چا چې په خپل منشور کې ویلي وو چې پنجاب پولیسو کې به اصلاحات راولي ادارې وایي په دې دوو کسانو کې یو تن صلاح الدین ایوبي د ای ټی ایم مشین ماتولو په جرم کې نیول شوی وو چې وروسته بیا د پولیسو په حراست کې وژل شو او دارنګ امجد نومي تن د پولیسو د وهلو ټکولو وروسته په اسپتال کې ساور کړي ادارې وړاندې وایي حکومت په خپلو لومړیو سل ورځو کې د پنجاب پولیسو په کلچر کې د بدلون لپاره د ناصر دورانی په مشرۍ کې یو اداره جوړه کړې وه چا چې د خیبر پختونخوا په پولیسو محکمه کې ډېر اصلاحات راوستي وو خو وروسته دورانی بیا د سیاسي مداخلت په وجه خپله دنده پرېښوده خو نه بیا حکومت د دورانی راوستلو لپاره څه سنجیده کوشش وکړو او نه د هغه اصلاحي ادارې څه پته ولګېده ادارې اخر کې وایي د ایوبي او امجد دی پیخو یو واري بیا پولیسو کې د اصلاحاتو معاملې راپورته کړه او وزیر اعظم عمران خان د پولیسو مشر ته حکم ورکړی چې هغه د پولیسو په کلچر کې د مثبت بدلون لپاره اصلاحات معرفي کړي خو اوس پوښتنه دا راپورته کیږي چې آیا پولیس به د اصلاحاتو لپاره تیار شي جنگ روس پڼ خپل ادارې کې وایي په افغانستان کې د امن لپاره د مذاکراتو په ذریعه د روانو کوششونو ګټې په نظر راځي او دا هر څه د پاکستان په دې عمل کې د ګډون لوجې ممکن شوی ادارې وایي په داسې وخت کې پاکستان په ډاګه کړی چې نه به د چا جنگ په خپل سر اخلی او نه بخپل خاور د چا پر ضد کاری دو ته پریک دی او د امن لپاره د کوششونو مرسته او ملګرتیا به کوي ادارې وړاندې وایي امریکا د انتخاباتو نو مخکې د افغان جنگ نه د وتلو کوشش کوي نو هیله ده چې امریکایي صدر ټرمپ به په دې معامله زر تر زره یو فیصله وکړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې د سوي تړون په اړه لیکنه کړې ده. بلخوا نېشنل انټرسټ مجلې د امریکا او ایران ترمنځ د کړکېچ موضوع ته کتنه کړې او لیکي چې له ایران سره د کړکېچ کمولو لپاره د امریکا او ایران ترمنځ په سفارتي کچه مذاکرات پکار دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي ظفر خان وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ګل په ورځ ویلي چې امریکا په 115 ورځو کې دننه له افغانستانه 15400 سرتیري وباسي. دا پریکړه په هغه هیواد کې د میشتو 14000 سرتیرو د وطن کړی ده چې په ترڅ کې امریکا هڅه کوي چې دغه اوږده جګړه پای ته ورسوي. ورځپاڼې لیکي د طالبانو سره د تړون مخه دا ده چې هغه ولایتونه چې بهرني ځواکونه پکې میشتي د تشدد پیښې پکې کمی شي او سرتیري ترې ووزي، خو تر اوسه دا کارنه ده چې دا عمل به ورو ورو په اوربند بدل شي او کنه. خو د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون به د سولې د پیچیده عمل په برخه کې لومړی ګام وي چې وسلوال به د خبرو میز ته راولي. ورځپاڼه زیاتوي د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو د پیلېدو سره سم په افغانستان کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. په وروستیو دوو ورځو کې د افغانستان په شمال کې په دوو ولایتونو کې حملې وشوې. امنیتي چارواکي په دې نظر دي چې طالبان د دغه ډول حملو له لارې غواړي چې د خبرو په میز ډېرې ګټې ترلاسه کړي. بلخوا نېشنل انټرسټ مجله لیکي امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخاب وروستو جان بولټن د ملي امنیت سلاکار ټاکلې. د دې سره د تهران او واشنگټن د اړیکو خو کولو امکان ختم شوی، خو دا حقیقت دی چې د دواړو هیوادونو په سفارتي کچه خبرې نه یوازې د واشنگټن او ایران ترمنځ بلکې په منځني ختیځ کې کړکېچ کمولی شي. مجله لیکي په سیمه کې د ایران اثر په دې معنی نه دی چې د دغه هیواد لپاره حالات په مکمله توګه سازگار دي. عراقیان هلته د شیعه ملیشو د ملاتړ په کولو پر ایران پوښتنه وچتوي. همدارس په شام کې بشار الاسد پر ځای پاتې دی او ترکیه او روسیه هم خپلې ګټې لټوي. په داسې حالاتو کې د تهران یوازې کول هلته د مدني ټولنو او جمهوری تحریکونو د کمزوري کولو په معنا دی، نو ځکه دا بې فائدې پلان دی. مجله زیاتوي امریکا کولی شي چې په خواوشا هیوادونو کې له خپلو اتحادیانو سره کار ته دوام ورکړي، خو بالاخره به له ایران سره تړون یا خای تړونونه کول وي. له داسې کولو سره به د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د امریکا په پرانیستو محاذونو کې کمی راشي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپوخ خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري مشال رادیو تاسو لپاره د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ځانګړي ونې خبرونه هم لري چې تاسو یې هر ورځ د سهار لنه بیا د مځګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. او تاسو پام د یو نړیوال راپور په لور راګرځوم. امریکا د ایران د فضائي څېړنو پر اداره او دوه نورو تحقیقاتي مرکزونو د نو بندیزونو اعلان کړی دی. امریکا وایي ایران له دې مرکزونو څخه د بلستیک توغندیو د پراختیا لپاره کار اخلي. له دې سره په یو وخت د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي که اروپایي ټولنې له تهران سره د اټومي تړون په تړاو خپلې ژمنې پر ځای نه کړي، ایران به د دې لوزنامې له محدودیتونو څخه ووځي. په دې اړه نور تفصیل اجمالاند وړاندې کوي.
د امریکا د خزانه وزارت اعلان کړی چې د ایران د فضانه وردی پر اداره د فضایي څېړنو پر مرکز او د فضایي څېړنو پر یو انسټیټیوټ یې بندیزونه لګولي. دا خبره په هغه بیان کې شوې چې د امریکا د خزانه وزارت پر ویب پاڼه خپور شوې. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي هیواد به اجازه ورنکړي چې ایران د خپلو بالستیک توغندیو د پیاوړتیا لپاره د پردې تر شا د فضایي څېړنو له پروګرامونو ګټه واخلي. د نوموړي په وینا د ایران وروستی اقدام چې هڅه یې کوله د اګست په 9 نیټه فضا ته د توغندي استول وازموي دا ګواښ نور هم جوت کړ. امریکا فضا ته د توغندیو د استولو د ټکنالوژۍ په اړه ایران ته خبرداری ورکړی دی او اندېښنه لري چې فضا ته د سپوږمکیو د استولو له دې پروګرام څخه به ایران د خپلو لرې واټن ویشتونکو توغندیو د ودې او وړتیا د زیاتولو لپاره کار واخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال په مې میاشت کې له ایران سره د نړۍ د شپږ ځواکمنو هیوادونو له اتومي تړون څخه متحده ایالات وویستل. د ولسمشر ټرمپ په باور د ایران د اټومي پروګرامونو د مخنیوي لپاره دا تړون موثر نه دی او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول چې د دې هیواد اقتصاد ته یې سخت زیان رسولی او د ایران د پیسو ارزښت یې راکم کړی. بلخوا ایران وایي که اروپایي هیوادونه له تهران سره خپلې ژمنې پر ځای نه کړي او د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د دې اتومي تړون د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات ونه کړي، نو ایران به هم دې تړون ته د خپلو ژمنو عملي کول محدود کړي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس سنا د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف له خولې ویلي ډېر سر به په دې برخه کې د ایران د اقداماتو په اړه ټولو ته معلومات ورکړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې دا اقدامات د مذاکراتو د پای ته رسېدو په معنا نه دي. تر دې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ایران د پارلمان په پرانستې غونډه کې ویلي و هیواد به یې په راتلونکو ورځو کې د نړۍ د پیاوړو هیوادونو سره له لاسلیک کړي اتومي تړون واوسي. نوموړي ټینګار کړی و چې له دې تړون څخه د امریکا تر وتلو وروسته د دې تړون اروپایي لاسلیک کوونکو د تړون سره سمې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي، او که د حسن روحاني په وینا دا هیوادونه خپلو کارونو ته همداسې دوام ورکړي، ایران نور اړ نه دی چې خپل اټومي پروګرام د دې تړون په چوکاټ کې محدود کړي. د ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو روسیې، امریکا، چین، فرانسې، جرمني او برتانیا لخوا په 2015 کال کې اتومي تړون لاسلیک شو چې له مخې ایران خپل اتومي پروګرام محدودوي او نړیواله ټولنه پر ایران بندیزونه لري کوي. خو د امریکا متحده ایالات تیر کال له دې اتومي تړون ووتل او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پرې وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
زمږه لمشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوس تاسو پام دی بل راپور پر لور راګرځوم. د افغان سولې په اړه تاسو د څو میاشتو راهیسې خبري اوري، په دې اړه یو راپور په لور ساس پام راګرځوم. نه هو پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړپوړو چارواکو خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې د سولې له یوې هر اړخیزې هوکړې پرته د دې هیواد په زیات شمیر کې د امریکایي سرتیرو ایستل به دغلته یو ځل بیا د کورنۍ جګړې سبب سي. د نه هو پخوانیو امریکایي چارواکو چې په کابل کې د امریکا 15 پخوانی سفیران، د افغانستان لپاره د امریکا یو پخوانی ځانګړی استازي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو پخوانی مرستیال شامل دي، پرون یو شریک بیان خپور کړ او د امریکا له حکومت یې غوښتي چې د سرتیرو په ایستلو کې دی بیړه نه کوي. په دې نور تفصیل اجمالان وړاندې کوي.
نه هو پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړپوړو چارواکو خبرداری ورکړی چې که متحده ایالات په افغانستان کې له طالبانو سره له یو داسې حقیقي جوړجاړي مخکې چې افغان حکومت هم پکې دخیل وي خپل سرتیري له دې هیواده وباسي، افغانستان به یوې بشپړې کورنۍ جګړې سره مخ شي. د پخوانیو امریکایي چارواکو په یو شریک بیان کې چې د سه شنبې په ورځ د اټلانټیک شورا په نوم څېړنیز مرکز خپور کړ ویلي، له افغانستان څخه په زیات شمېر د سرتیرو ایستل باید له نهایي سولې سره تړلې وي او باید د سولې په یو رښتینې هوکړې پسې وي نه تر هغې مخکې. د پخوانیو امریکایي سفیرانو او چارواکو په دې بیان کې وړاندې راغلي چې د امریکایي سرتیرو په شمېر کې لومړنی کمی باید دومره زیات یا دومره چټک نه وي څو طالبان باور وکړي چې پوځي بریا ترلاسه کولی شي. په دې بیان کې زیاته شوې چې په زیات شمېر د امریکایي سرتیرو حضور د سولې د بریالیو مذاکراتو چانس زیاتولی شي. د پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو او چارواکو دا شریک بیان همدارنګه وایي دا روښانه نه ده چې سوله ممکنه ده کنه. د دوی په وینا طالبانو د هغو شرطونو په اړه چې د خپلو نورو افغانانو سره پرې یو سولهییز جوړجاړي ته رسېدای شي روښانه بیانونه نه دي ورکړي او همدارنګه طالبان له نورو سیاسي ځواکونو سره د کار کولو کومه ماضي هم نه لري. دا خبرداری یوه ورځ وروسته له هغه ورکول کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل دواړه خواوې په اصولو کې پر څلورو مواردو یو توافق ته رسېدلې. خاغلی خلیلزاد چې د دوشنبه په ورځ آزادۍ رډیو سره له کابل په ټلیفون خبرې کولې وویل هغه مسله چې د طالبانو سره پرې اصولو کې توافق شوی و هم د ترهګرۍ موضوع ده چې څنګه افغانستان کې له هغو سیمو چې طالبانو تر کنټرول لاندې دي امریکا او همکارانو ته یې خطر پیښ نه شي. نوموړي د درې نورو مواردو په اړه وویل خاغلی خلیلزاد وایي دویم شرایطو ته په پام د امریکایي سرتیرو کمیدل او بالاخره وتل، دریم د بین الافغانی خبرو پایله او څلورم هم بشپړ او دایمي ور باندې په دې مسلو په پرنسپ کې توافق شو. خلاصه دې رادیو سره د زلمی خلیلزاد لدی مرکی لا څو ساتنه و تیر شوی چې وسلوالو طالبانو په کابل کې په یوې درنې موټری بمی چاودنه او ډلې زبرید کې لک تر لګه شپاړس ولسی وګړي وژل او تر یو سل زیات نور ټپیان کړل. نوموړي همدارنګه خصوصي ټلویزیوني شبکې تولونیوس ته په یو مرکه کې ویلي چې د طالبانو سره د هوکړې د مسودې له مخې به له پنځو میاشتو څخه په کمه موده کې 15,000 امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووزي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 20,000 بهرني سرتیري د ناټو د قاتل ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي چې ډېری امریکایان دي. افغان حکومت دمګړې د دې پخوانیو امریکایي چارواکو او ډیپلوماټانو د غوښتنې په اړه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې ټینګار کړی چې شرایطو ته په پام په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته لا هم اړتیا شته. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي څو ورځې مخکې ازادۍ راډیو ته وویل په تیر یو کال کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې روانې دي په افغانستان کې امنیتي وضعیت نه دی بدل شوی او د طالبانو لخوا تاوتریخوالی او بریدونه دوام لري. خغلی صدیقی وایي د بهرنیو ځواکونو موجودیت د افغانستان د دوامداره ثبات او تلپاتې سولې لپاره یو مهم مورد دی. موږ اړتیا لرو چې په شریکه د شته ګواښونو پر ضد مبارزه وکړو. دا اوس چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو یو کال تیریږي، موږ هیڅ داسې پایله نه ده لیدلې چې د ګواښونو د کمی سبب شي، یعنی تر اوسه هم ګواښونه پر خپل ځای دي. طالبانو تر اوسه پورې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي. په افغانستان کې د امریکا د 15 پخوانیو سفیرانو په شمول د 9 پخوانیو امریکایي چارواکو د هر هغه اقدام پر ضد خبرداري ورکړي چې پکې کابل کې افغان حکومت لپاره غورځول شوی وي. د دوی په شریک بیان کې ویل شوی طالبانو ته د دې لار ورکول چې له افغان حکومت سره خبرې کول رد کړي. دې ډلې ته دا واک ورکوي چې دوی وټاکلي چا سره خبرې کوي. خو دا پخوانی امریکایي چارواکي وایي افغانان د دې مستحق دي چې خپل حکومت او دا چې څوک د سولې په خبرو کې استازولي وکړي وټاکي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان به شک چوپ
دي نه سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مستقل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې هیواد به د افغان سولې ملاتړ ته دوام ورکوي. شاه محمود قریشی زیاته کړې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې اترې په سم لوري روانې دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال عبدالحی کاکړ راکوي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د قانون پرمختګ او شفافیت انسټیټیوټ پیلډاټ لخوا جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال د کشمیر، افغانستان او چین سره د اسلام آباد په تعلقاتو رڼا واچوله. نوموړي زیاتره خبرې د کشمیر په اړه وکړې، خو ورسره د افغانستان په اړه وویل چې اسلام آباد به د افغانستان سولې عمل ملاتړ ته دوام ورکوي.
نړۍ د وزیر اعظم عمران خان هغه خبره مني چې د افغانستان مسله د جګړې د لارې نه حل کیږي او یوازنې حل یې مذاکرات او روغه جوړه ده.
شاه محمود قریشی د کشمیر او افغانستان حالات سره پرتله کړل او ویل چې یو خوا د کشمیر په حواله د دوی امیدونه تت دي، خو بل خوا د افغان ولس لپاره ښه امید منتظر دی. پاکستان تل په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه د افغانستان او پاکستان مسله سره تړلې ده، خو د شاه محمود قریشی له لوري دا ویل چې د کشمیر په اړه امیدونه تت او د افغان ولس لپاره د ښه امید خبره دا څرګندوي چې دغه هیواد اوس مهال کشمیر او افغانستان ستونزه له یو بل سره نه تړي. د پاکستان په نظر کې د دې بدلون ممکنه وجه څه کېدای شي؟ د پاکستان دفاعي چارو پوه عائشہ صدیقہ دیتہ د پاکستان او امریکا د تعلقاتو په تناظر کی گوری.
میرے خیال میں اندازہ ہو ہی گیا فارن منسٹر صاحب
د بہرنو چارو وزیر تا اندازہ شو چې کشمیر او افغانستان سره وتړل شي نو لدی سره بل امریکا سره د تعلقات خو کېدو پړه چې کومه هیله پیدا شوه دا هغه به هم ختم شي. پاکستان غواړي چې عادی ژوند تر وګرځي او د دې لپاره پیسو ته ضرورت دی، د ایم ایف مرستې ته ضرورت لري او په سر چې کوم طاقت ولاړ دی هغه امریکا ده. اس کو پاکستان امریکا ته وایي چې که د کشمیر مسله حل شي نو د افغانستان مسله به هم حل شي. زما په فکر دا خبره ځای نه نیسي
دیکھے جی یہ کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے تو افغانستان کا مسئلہ حل ہوگا، تو میرے خیال میں یہ بات نہیں جو ہے نا کسی سرے پہ
د اگست په پنځم نیټه چې کله هندي وزیر اعظم نریندر مودی د هند تر انتظام لاندې کشمیر نیم خود مختار حیثیت ختم کړ نو د پاکستان اپوزیشن مشر شاباز شریف په خبرګون کې د کشمیر ستونزه له افغانستان سره تړلې وه، خو وروسته افغان حکومت او طالبانو دواړو پر دې خبرګون ښودلې وو. طالبانو په بیان کې ویلي وو چې د کشمیر پر سر پاکستان افغانستان اختلافات باید د افغانستان له حالاتو سره ونه تړل سي. وروسته په کابل کې د پاکستان سفیر هم وویل چې د کشمیر راپورته سوې لانجه به د افغانستان د سولې پر پروسه ناوړه اغیز ونه کړي.
ستونزې او سرکار
لچتراله تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزې نظر
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی. هر گل پاورس پوکم یولس بجے
او دہر چار شمبی پاورس پاو باندی دو بجے لما مجید بابر سرا
زموږ غلا مشال رادیو څاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورون ترڅنګ ستاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري. پروجیکټ سندیکیټ ویپانی په یو مقاله کې د جموا او کشمیر پر موضوع یو لیکنه خبره کړې ده. ویپانی لیکي د هند تنظیم لاندې کشمیر کې پر روانو حالاتو د خبرېدو لپاره دا ضروری ده چې هغه خیالي خبرې لمنځه لری کړل شي چې له دغې سیمې سره تړلې دي. د هند حکومت د اگست پر 15 تر خپل واک لاندې کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختمولو پریکړه وکړه چې پر وړاندې د پاکستان سخت غبرګون مخته راغلی دی. د مقالې مهم ټکی ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
پروجیکټ سندیکیټ ویبپاڼه لیکي د هند لخوا د خپل انتظام لاندې کشمیر ځانګړي نیمه خود مختاره آئینی حیثیت ختمولو پریکړې د دغه متنازع سیمې په سر له پاکستان سره د یوې بلې شخړې ګواښ پیدا کړی دی. ویبپاڼه لیکي په کشمیر کې پر روانو حالاتو د پوهې لپاره ضروری ده چې د سیمې په اړه ځینې خیالي خبرې او غلط فهمیانې له منځه یوړل شي. ویبپاڼه لیکي خبری رپورټونه یوازې د کشمیر په سیمه توجه ورکوي او دې ته پام نه کوي چې دا د ټولې متاثره سیمې جموں او کشمیر یوازې یوه وړه برخه ده. په دې کې لداخ او گلګت بلتستان هم شامل دي. ویبپاڼه جموں او کشمیر د مسلمانانو اکثریتي سیمه بلل ناسم بولي او وایي چې دا د نسل، کلتور او مذهب له پلوه ډیره پراخه ده. ویبپاڼه لیکي دا سمه ده چې کشمیر کې مسلمانان په اکثریت کې دي خو جموں هندو اکثریتي او لداخ د بودایانو سیمه ده. ویبپاڼه لیکي د کشمیر په اړه یوه بله غلط فهمي دا فکر دی چې ګواکې یوازې پاکستان او هند د جموں او کشمیر دعویداران دي. پروجیکټ سندیکیټ لیکي په حقیقت کې دغه سیمه د هند، پاکستان او چین ترمنځ تقسیم ده. هند د 50% سیمه، پاکستان د 15% او چین د 40% برخې کنټرول لري. ویبپاڼه لیکي د جموں او کشمیر په سر که یوې خواته له هند سره د پاکستان او چین اړیکې پیچلې کړي نو بل خوا یې اسلام آباد او بیجنګ په ستراتیژیکي پلوه یو بل ته نږدې کړي دي. چین دا وخت د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې په زرګونو سرتېري لري. ویبپاڼه لیکي چین د جموں او کشمیر یوې برخې باندې د کنټرول لرلو سربیره د اقتصادي رادارې پروژې نه هم ګټه پورته کوي. دغه پروژه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر له ګوادر بندر سره نښلوي. ویبپاڼه لیکي پاکستان او چین د هند لخوا د جموں او کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ته ختمولو د پریکړې مخالفت کوي خو نه اسلام آباد او نه هم بیجنګ د خپل واک لاندې سیمو ته خود مختاره حیثیت ورکړي. خو ویبپاڼه لیکي په نړۍ کې ځینې تنقید کوونکي د هند دغه ګام غندنه کوي. هند وایي د جموں او کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختمولو فیصله د سیمې د امنیت لپاره کړې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
زموږ غلا مشال رادیو څخوري. د بشري حقوقو نړیوال سازمان وایي چې د پنجاب پولیسو په حراست کې یو بل کس مړ شوی او دا ډول پیښې په یاد صبح کې په پرله پسې توګه ترسره کیږي خو پولیس له سزا بچ کیږي. د سازمان په خبره کې هم د پاکستان په عین کې د هر ډول تشدد پر ضد ماده موجوده دي خو په قانون کې دا سنسته چې لوجې د امنیتي ادارو د کارکونکو احتساب کېدای شي. په دې نور حال له مجید بابر واوري.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي چې د پاکستانی پولیسو په حراست کې یو بل کس په پولیس سره توګه مړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې تیر اونۍ د پنجاب په فیصل آباد کې د یو بینک د ای ټی ایم مشین نه د پیسو غلا کولو نه پس صلاح الدین ایوبی د سارنې کیمرې ته په مزاحیه انداز کې جبر اوویسته، چې له وجې دغه ویډیو په ټولنې د میډیا ډیره مشهوره شوه او هم د دغې ویډیو له وجې بیا هغه د اګست په 13 نیټه پولیسو ونیولو. د سازمان په خبره خو دوه ورځې پس هغه د پولیسو په حراست کې مړ شو. بلخوا د ایوبی کورنۍ وایي چې هغه مړ نه بلکې د پولیسو په حراست کې وژل شوی دی. په یو رابرسېره شوې ویډیو کې چې هغه د پنجاب صوبې د رحیم یار خان سیمې د پولیسو سره خروغ رمټ لیدل کېږي، خو د هغه د مرګ نه پس پولیس وایي هغه لکه د یو لیونی غوندې حرکتونه کول او بیا سمدستي بې هوشه شو او روغتون ته په لاره مړ شو. خو د سازمان په خبره د هغه کورنۍ وایي چې د ایوبی دماغي توازن سم نه و، نو ځکه د هغه په لاس د کور پته لیکل شوې وه چې د کومې ایمرجنسۍ په حالت کې کورنۍ ته اطلاع ورکړل شي، خو د کورنۍ په خبره پولیسو دوی ته هیڅ اطلاع ورنکړه. د روانې میاشتې په 2 نیټه د ایوبی پلار د 3 پولیسو پر ضد مقدمه درج کړې چې پکې په دغو پولیسو تورو پورې شوی چې په ایوبی تشدد کړی چې له وجې هغه مړ شوی. د سازمان په خبره د ایوبی وژنه د پولیسو په ولکه کې د هغو وژنو تازه مثال دی چې په پنجاب صوبه کې په تواتر سره رامنځته کیږي. د وژل شوو کورنۍ د دغو وژنو سبب د پولیسو لخوا تشدد او غیر انساني سلوک بلی، خو پولیس بیا د دا ډول وجنو سبب خودکشي، ناروغي او حادثه بیانوي. هیومن رائټس واچ وایي چې د دوی د پلټنو نه ثابته شوې چې پولیس په عمومي توګه د ټولنې غریبې طبقې سره ښه سلوک نه کوي. د سازمان په خبره پاکستان کې دا مهال داسې هیڅ قانون نشته چې دا ډول تشدد د جرم په دایره کې راولي. البته د پاکستان آئین کې د تشدد په ذریعه د ثبوتونو را پیدا کولو عمل ممنوع ګرځول شوی. بلخوا هغه کسان او د هغوی کورنۍ چې د کوم تور له وجې پولیسو نیولي وي وایي چې دوی د پولیسو لخوا د تشدد په اړه فکرمند وي، ځکه چې پولیس همیشه د سزا نه بچ کیږي.
بیا کډی باری